نو هغه سیمه خو ګوکی هلته موږ داسې ویلی سو چې هلته د پښتونولۍ هغه دغه بالکل له منځه تللی دی، رټ چې دی او خلک چې دي هغه نسي کولی چې د دغو زورورو خلکو سره د هغوی مخنیوی دي وکړي یا د هغه مخامخ ودرېږي یا د بدل ځینې واخلي. زموږ په دغو سیمو کې په کومو سیمو کې چې موږ د جنوبي پښتونخوا دا دولس دیارلس ځلې دي، په دغو کې خصوصا سیمه دلته وکتل، دلته دا دی چې دلته د دغه نوي توپک سالاري یا د نوي چې کوم خلک نو دولت یاد یا نوي دولت یې پیدا کړی دی، دغه په وجه باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادي اثر پرېوتی دي. سره سره زموږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبر وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسې روایتي غوندې ځای و، سپیس و چې دا به مسجدو کې به کېدی او خلک به راتلو او دنیا جهان به په دغه کې. زموږ زیاتره چې کوم دیوانی شاعران دي هغه د بانډار راغلي، هغه درویش صاحب دي، هغه ګوهر صاحب دي، هغه عارف صاحب دي، مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه له دغه بانډار پیداوار دي. اوس په دغه بانډار کې دننه کته وګورې د دغه شاعري چې ده هغه دومره زیاته د ځان اخیستنی، ځان وژنی او ځان مرګي بریدونو کولو او خلک هڅول چې هغه ولاړ سي او توپک راواخی او یو داسې دشمن چې هغه راغلی دلته باندې. ما دې څو ځوانانو سره وکتل چې دوی په موبایل ټیونونو کې دوی سکه موبایل ټیون استعمالوي، نو هغه پاک هم دغه شان چې هغه دوی هڅوي و جنگ ته. نو اصل کې زما په نس باندې تر ډېره حده پورې په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی. هغه یو خوا د جنگ اثرات دي، بلې خواته ده نوي چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشتوی دا وجد
برکت چا سب پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې وسیږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت اړتیا سره سم راپیدا شوي دي. آیا پښتانه چې متمدن یا ښاري ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوي تهذیب برخه کیږي دا هغه لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه به له لاسه ورکول وي کنه دا هم کولای شو چې موږ ښاري ژوند تر سره یوسو؟
ما په نس باندې خبر را شي هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري په خپل ځای باندې یو مصلحت تر دی لار شي سره
او خپل یو زمان مکان
اوس لکه مل مستیا کتر واخی و زمل مستیا ک په کلو کې چې په خو به سړی د پښینه ز کوټ تل راتلی نو دا سړی کبل توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دی رات رسیدي دا به د دریش په لاره کوله دا غ دریش په په دا کلو کې دا دریش په خلکو ودته ډوډی نه ور کړی زای نه ور کړی د سر پټې دو زای نه ور کړی نو دا سړی له یخ له ګرمۍ یا له لیوانو د شغالانو دا سړی په پلاری ختم و نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او دا خالي په پښتنو کې نه دی د هر ځای سره دا غره نه چې کم کمزوري یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته بدیوال چې هغه رتل راځي او هغه پناه ورکه دا یواز په مشکل نه ستدا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دا شی موجود دی. لیکن دا دی زه دا وایم زم ګوره اوس فرضاً چې څه وخت زموږ سره غټ ستونزه ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي چې کم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوطه کړی نه دی او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دی. موږ نن هم که زما سره یو پېښه کیږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم بلکې زه دا ستونزه په خپله حل کوم. که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي پښتونواله کې نو زه دغه بدل خپل اخلم. حالانکه زما او د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري، شتون لري او د دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده. دا ریاست ته زه ټکس ورکوم، دا ریاست چې زه یو شهري یم او د دې ریاست پر هر شی باندې زما حق دی. نو اوله خبره خدای ده زه دا وایم که پښتون شهر له راځي فرد موږ راځو په یو شهري ټولنه کې ژوند کوو. اوس په دا شهري ټولنه کې چونکې دلته مسافرخانې سته، وټلان سته، دا د مېلمستیا قدر په خپل سوکا سوکا کمزوري سي
او جدید قوانین
سته دلته چې هغه چې دغه ستام رسته کوي. نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتېږو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړیو د نورو قومونو په مقابل کې.
برکت شاه صاحب ټولنپوهان وایي چې دغه سي ژوندود یا لکه د پښتونولۍ چې کوم کلچر دی په پښتنو کې دا وایي بیخي زرګونو کلونو زاړه وي، حتی دا تر عقیدې هم وایي ډېر پاخه وي. د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي کدا وایي چې پښتنو ته تاوان هم رسېدلی دی نو څنګه کېدلی شي چې دغه بدل سي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یوځای سي؟
زما په نس باندې په دې کې یو خدای دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورته سي، بل دا د مسجدونو څخه دا توقع کیږي، دا هیله کیږي چې په هغه کې په ټولنه کې موجوده خپل تضادات دي، کله ښځې سره مربت کوو، کله کوشنی په تربیت کې د موږ څخه کمزوریانې او سستیانې کیږي او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولی سي. زما په نس باندې په دې کې مذهبي چې کومې ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد چې کومه اداره ده او دا یو داسې اداره پاتې شوې ده چې دغه د پښتنو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادي رول لوبولی. لکه ما چې ټول د بنډار راوتلی له مسجد دی او زموږ ګرد دیوانی شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بنډار باندې ده او دا یو فیوس یو ثقافتی زای و دلته دا لکه ګګدر دا بندار دا مسجد دا ګردا سیدا سوچ دا ډیر نیچرل شی دا رنګ لکه څنګه تعلیمي داری و دا تعلیم چدی دا تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی زموږ تعلیم زموږ پرمر باندې زما په نزد باندې منفی اغاز پرمر باندې پاته سوی ده په ټول ملک باندې یواز پر پښتونو باندې نه په ټول باندې دویمه خبره دا د سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیاته په دې چې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته داسې تحریکونه وچلول چې هغه د خلکو سره پاتې دل دا په کورو کې دا په بانډو کې په مسجدانو پر بیوټو پر دغه باندې مسرکش نسل او دغه ستونزې بیا د دوی سره ورسه کوله خبره به کوله ولسی خلک ول زموږ هغه ولسی خلکو خصوصا چې کوم مترکي سوچ لرونکي دي هغه هغه ځای علاقې او هغه ځای چې دي هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دي هغه هغه ځایونه ونیول نو نن هم که دوی دا غزایونه برته د دوغو برته تقاضا وي چې د دوغو غزایونو برته د اخیستلو چې دا به موږ څنګه نیسو دوی دپاره تا ته پکار دی چې ته خپل استراتیجي ولرې او ستا چې کوم هغه نوی کهول دی تعلیم یافته کهول دی هغه ته د ځان ملګری کې نو زما په نیز باندې تعلیمي ادارې دي دغه رنګه زموږ سیاسي ادارې دي ټولنیزې ادارې دي ادبي ادارې دي د دوغو ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نوي پښتانه چې هغه د نوي تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کړي د نوي تهذیب کې دننه سیاست څه دی په دغه کې د دې معاشي اړخ څه دی دغه ثقافتي اړخ څه دی په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کړي او یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری راکړي
برکت شاه صاحب لکه مخکې چې تاسو وویل چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي فرضاً دوی یو چا ته پیغور ورکول یا پښتون چې بدې وکړي مړی وکړي هغه پور خپل پور نه پرېږدي همدغه رنګه زموږ په ادب کې هم کټ مټ همدغسې خبرې شوي دي څه فکر کوو چې زموږ پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبتو او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی
د ادب که موږ څېړنه وکړو نو په ادب کې زموږ اول دغه چې د امیر کروړ دی او د امیر کروړ حماسه ده زین زمری د زمانې د معطل نسته بل په کابل په کابل په زابل نسته داسې د دغه حماسو څخه ونیسي تر ننه پورې چې کوم اوس د کلاسفلا یو شاعر شاعري چاپ کړې وه په هغه کې هم حماسه ده زموږ په شاعري کې تر اوسه پورې هغه حماسي رنګ بیخي زیات غالب دی نو خبره دا شی ده چې دا جنګ و جدل و ننګ و زموږ خو د ستارو سر دواړه تللي دي او موږ ته خو دا رنګه شاعري پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانېدو د ټولنې د بیا رغونې حرکت راکړي قوت راکړي هیله راکړي باید شاعري پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکړي داسې نه چې ته څومره د جنګ وخاطه بیا اوس د جنګ داسې دغه دی اوس ګوره دا جنګ دومره زیات ساینټیفیک سو دا جنګ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رالو چې په هغو کې زموږ حیثیت په هغوی ته د میږي و د کوچني کوچني خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ دی اوزار بدل دي نن په روایتي جنګ کې تل چا نه سي ګټلی دا خبره اټل د دنیا مني اوس ما په خیال چې یو نوی ویژن ورکول پکار دی او پښتانه باید چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلاني سر پرې کړی دی پانی پت مو غلې دی ما دلی سو ورنیولې دی دا سوال پکار دی پښتانه چې ما دلی سونو ټینګ کړی دی نو هغه مسله ته سونه ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسی غاړو په لنډیو کې هم د جنگ ځینې کیسې سته د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کومې قبیلې بدې دي یوه غاړه د وایي څوک د نه مني مړانه یو لا بل مړکه جانانه څه فکر کو چې په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرني لتونه لري
دا چې کومه غاړه چې تا وکړه نور ډېرې غاړې شته دا یو بله غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګه جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ولې خبره خدا ده دا د بهر نه دی راغلی نه دا رویه ده باندې د باندې راغلی ده د انتقام او د بدلې او د خلکو د وژنو او د مړانې چې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا خالي په موږ کې نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې پلرنۍ ټولنې دي پیټریارکل سوسایټي زموږ ته وایي چې په هغه کې د نر حکمراني وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک مېړه دی چې هغه چاته کومه خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دغه یو ډیر منفي تصور دی چې ارتقا زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس لکه یو بل غاړه چې ده زه د جار سم و پټکي پر هوډه تل مړګیان مري زه خور ورور پر مرغ باندې وای پر هوډ تا هوډ وکړه پر مرغ شي بزیات دا یو داس دغه د ډیر خواني و رویه ده دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده بل دا چې دا غاړه چې دا خالی داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا بنیادی طور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړ شکل موږ پکې لیدلی شو په دغه په غور هم دي نو هغه داس دا غاړه هم د رنګ نه ده دا فولکلور د رنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوښ شوی دي ها دغه منفي خبره چې دا چې مطلب دا د خلکو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطري معلومه نو هغه چې په کومه ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستا بشپړ رویه چې دی کاغه ده ستا ذوق دی کاغه ستا تلوالي ده کاغه ستا بهادوري ده کستا مینه ده کستا هر څه چې دی کستا سیالي ده هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په پیل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي مو وایم او که دا راته ووایاست چې تاسو د خپلې دکتورا تیسیس په څو کاله کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي که نه
ما شپږ نیم کاله پر دې باندې کار وکړي او زما هڅه اوس دغه زما اول هدف دغه دی چې زه دا په کتابي بڼه کې چاپ کړم او تر خلکو پورې ورسېږي او یقیناً دا به د نور خلکو دپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوریانې پکې شوي وي په دې کې هغه به خلک را په ګوته کړي هغه به بیا سمې کړو
ډېره مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
هر وا په ان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مکوي دوی تیر وخت د لرګیو لاره شوی بوري سره تشبیه کوي چې بیا نه راکیږي او دراتلونکو په اړه وایي چې معلوم نه دی صرف څه چې مو په واک دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي د حکایت د اورېدلو بلنه درکوم
د خوشحالۍ راز سوداګر هر څه لرل خو په دې خوابدې و چې زلمی زوی خوشحالي نه پیژني سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګاوه او له زوی وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلي کلا ته ورسید تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده زلمی ګومان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندور خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو حکیم له هر میلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې را رسېده ښه ډېر وخت تیر و زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ حکیم وویل د خوشحالۍ دراز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو اوس په ماڼۍ کې وګرځه سیل وکړه خو دا دوې کاچوغې به هم درسره وي دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کاچوغې راواخیستې تیل یې پکې توی کړل د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کاچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو څو څو ځله په پوړیو پر وخوت لاندې راغی چپ لاسته ښي لاسته هر لور ته لاړ پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې سترګې په کاچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي زلمی چې راستون شو حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده چکن شوي پردې دې ولیدې د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه د زلمی په مخ د شرم خولې رماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې ځکه د ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي حکیم ورته وویل خیر دی دا ما ونیسا چې استومانی دی ووته یو ځل بیا زما په مړی کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړی باندې پوره باور نشي کولای. خو ګوره کچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د مړۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجرۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو هر څه ته په دقت وکتل. او کله چې له نندارې راستون شو، حکیم ته یې د هغه د ښکلي کور په برخه کې ډیر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوي وو. تر ګردو هوښیار سړي ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کاچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل سم پوه نه شوم. حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
با ډیوی څارمه د اغلی شفیقی خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلی خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. شفقی خپلواک ستړی مسې،
خوشحاله سي.
د کتاب مبارکي درته وایم با ډیوې څارمه. په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي
نه پوهېږم، خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې د مخکې کلونو وي.
شفقی دا مو دوامه ټولګه ده، او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده. اول دا راته ووایاست څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړه نه. هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې ما پخوا شاعري کړې په لومړني کتاب کې د نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ، د محیطونو په لحاظ، د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې غومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري و چې نه زه له دې محیط سره بلد وم، البته د بې محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله، او نه د نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوې یم، او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه دروي موضوعګانو ته ځانګړی وي، هغه شعرونه به همدغسې وي، کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخیسته سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې، هغه دا دسې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما د سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
همدد عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډېر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی، کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي؟
یو دری متل دی وایي با دیګ نشینی سیا شوي، با ما نشینی ما شوي. هم نشین خلک یا دوستان ډېر زیات اغېز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډیره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډیره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه، موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو لولي، که دری ژبه دی یوازې دری لولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې ورسوي کې ما هڅه وکړه چې نه یوازې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړي چې ما پښتو کتابونو ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم. خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول، ما دوهم هغه ته کړل، لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي مالوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه دري ژبې زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی، زه باید له دې خبره سم. حتی هغه به زما له ذهنیت خبره چې زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کومه، یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سم. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هیوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه څه شیان ډېر ولولم او دغه د خپلو کسان چې دلته عموماً ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه، د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم، ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم، غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم. بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې خبرې کړې دي، تر دغه حدې کړې دي، زه باید دوی دغسې کولی سي، زه یې ولې نسم کولی؟ زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم. ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړی چې باید له دوی ورپورته وي.
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخېږي، دوستانم طبعا اغېز لري. یو شعر مو له دې کتابه راته ولولی، بیا به خبرې ورباندې وکړو چې ستاسو ډېر خوښېږي. البته
دا نظم توکلینو را مخته شوم. نن ګناه کومه د توتکۍ ځاله نړوم، ونی له بیخه باسم، باد ته خیرا کوما، باران ته نه نڅیږم، سپین پایزی پونه پیرو لړما، روح می نرګس ته بخم، زړه می د عرش په منارو ځړوم، قبر ته اوبه ورکوم چې ریښې قوي شي، لیمو کې اور بلوم، هر رګ ساکت ساتما. لزړه ووتم خو نن زه ګناه کوم، د زمانې په زړه کې ځاله کوم.
ډیر علي، په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده، په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولم. اکثریت ځوانان بیا کله ګورم چې عکس العمل ښیي د داسې شعرونو په مقابل کې، د دوی یوه عامه خبره دای چې زه ورباندې پوه نه شوم او ما سر په اخلاص نه شو او دا توضیح کوم. څه نظر لرې د هغه کسانو په حیثیت کې چې داسې یو مشکل لري بېله دې چې مطالعه وکړي، ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي، کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصرې مثبت نه وي؟
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی، ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي، چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي، نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی. مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل وسم لیکل سي، سل کاله مخکې لیکل کېدل وسم لیکل سي. ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي، نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسې ولټي ولټونو کې دا خبره دې کړې څه معنا لري. موږ یعنی تخصص یو خوی لرو چې باید خبره داسې وسي چې زه په پوسم کې په پوی نه سم، باید په پوی کې تخصص خوې ده، ته زموږ د لوستې قشر دستې تخصص خوې بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوي کوي. کوم زه مثلا زه په دې شعر پوی نه سم، څه د دې شعر په حیثیت کې د هر بیل بیل سمبول په حیثیت کې زه کولی سم پلټنه وکړم. که زه دغه پلټنه شروع کړم، زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم، زه به یې زده کړم. خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي، ممکن همدغه شعر یو له دې وره خود څه نه وي، زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سم. درېیمه خبره، طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي، ټولنه زر نسی هضمولی، هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي. او دا مهمه نه ده چې څه چې ما وویلی زر تر زره دې هغه ټولنه ومني، که ما واقعا یو څه ښه ویلي وي به سل کاله وروسته م ژوندي وي، سل کاله وروسته به م خلک مني. خو باید دې ته م پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي، حداقل یوه اشاره یو مسیر یغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي.
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېر دي، څنګه کوئ؟ زموږ د خپلو وطني سمبولونو نه ډېره استفاده کوئ، نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوئ؟
زه ګمان کوم زه ډېره له هغه نه متاثره یم، له کلي نه. ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري، یو هغه څه چې د کلیوالې نجلۍ له سینګارې رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې. ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري، ما هغه وخت هلته تیر کړی دی. عموما چې یو څه لیکم په هغه محیط کې زه یم، که څه هم وروسته وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یوځای سوي دي، هغه مې لاسي کړي دي. ځکه چې غواړم صادق واوسېږم، زه په ښار کې اوسېږم، یعنی نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغو باندې وکړم، کنه یا په هغه تخیل باندې، یعنی پیغام چې ورته ووایم. هغه سیسه باندې زه غواړم چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې قدم ږدم هغه پکې په شعر کې مې ظاهر اوسېږي. خو زه ډېره هڅه کوم، زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطحه لوستونکي ولرم یا شعر ولیکم، یا شعر مې د یوازې افغانان خوند ترې واخلي. زه غواړم په نوم سره انسان چې هر ځای وي هغه هم چې لیکنې ولولي هغه خپل ځان پکې احساس کړي.
ډېره مننه شفقې، ډېر ښه فکر دی. څومره شاعري مو شفقې ناچاپه پاتې ده؟
ناچاپه شاعري داسې یو وخت تر د دوه کاله مخکې مې غزلې م لیکلې، بیا نه پوهېږم چې یو دم رانه ورکې سولې، اوس یې نسم لیکلی. نو یو څه د هغه وخت غزلونه دي، ممکن یو ټولګه هغه سي، او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي، ممکن د یو پنځلسو دومره شاوخوا دغه نظمونه هم وي، او یو څه مې چې د کتاب وروسته آزاد نظمونه لیکلي دي هم دادي.
یعنې یوه خو ګلالۍ ټولګه کې
ممکن
په دې علت چې هغه ټولګه مو چاپ سي، یو شعر راته ولولئ.
دا به ولولم چې تقریبا نه ډېر اوږد دی نه ډېر لنډ دی. انسان باید څو شېبې غلی سي، لکه ایره، لکه بې پاڼو ونه، لکه وچه سا، لکه ویده رګونه. د چیغو خولې مې وګنډئ، ما د تن له ونې بېله کړئ، غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم.
مرګ دې خدای لري، خدای دې تازه لره.
مننه.